ګرانو قدمونه اوریدونکو او کتونکو السلام علیکم. سره مشه د وایس اف امریکا دیبا یو ساده خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی نه نیخ په نیغه تاسو په ریډیو باندې اوري د دغه ترڅنګ په ټی وی باندې کتلی هم شي. موسا ملګری وسید د پروګرام باندې کوونکی وګ مجالوان
او زاش پاک مومن
تاسو ټول ته هرکلی وایو او په سر کې هم د مهمو خبرونو سره کی تاسو باندې کوم.
پاکستان کې د مخالفه سیاسي ګوندونو لخوا د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې د پوس په دزو کې د دوه بیګونه خلکو د وژنې غندنه شوې او دغه پیښې په آزاد توګه د پلټنو غوښتنه کړې.
او خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي د امریکا او پاکستان د غوړه ګټو لپاره به د دوانو هیوادونو اړیکې په خلوص او نیکنیتی ولاړی وي او په خ ډول به پرمختګ کوي.
او د پاکستان سره په پوله باندې پروت د افغانستان د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې د ټاکنو په یو ځایي دفتر مخې ته ځانمرګي برید کې دوه کسان وژل شوي او څلور نور ژوبل دي.
دا یو شمېر نور مهم رپورټونه مرکې به زموږ په دې یو ساعته خبري خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوم. موسی ملګری اوسې اول هم ورزو په لومړني رپورټ راخته.
قدر مردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د ټی وی او ست خبری خبرونه تنیخ پنی غد واشنگتن ډی سی نه غوګی د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان ضلع کې د احتجاج کوونکو په احتجاج کوونکو باندې چې تیر ورځ کمنډز شوی وي په پوز لخوا دغه کې د دویم تن د مرګ هم خبر مخه ترغله دی او د دغه مرګ جوړلو په ځد باندې احتجاجي لړۍ لا هم په میران شاه کې دوام لري او په ګڼ شمېر خلک دغه وخت موجود دي په دغه ځای کې. د ډیور ډیو خبریال عدنان بیٹنی په دغه باندې نور تفصیل په خپل راپور کې تاسو ته وړاندې کوي.
انتظامیه چارواکي وایي قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې تېره ورځ په مظاهره چیانو شوي ډزو په نتیجه کې یو بل ټپي شوي ځوان مرګ ته غاړه ورکړې چې په درس کې د مړو شمېر دوه ته رسېدلی. هاخواته روغتون چارواکي وایي میرانشاه روغتون کې د شپږو ټپي شوي کسانو درملنه روانه ده چې په ګولیو سره ویشتل شوي دي. دغه پیښه تېره ورځ میرانشاه څخه نږدې 15 کیلومتره لویدیځ همزوني سیمه کې رامنځته شوې وه او انتظامیه ویلي په مظاهره چیانو ډزې شوي چې په نتیجه کې یو مړ او 11 نور ټپیان شوي دي. انتظامیه په دې ډزو څوک نه نومولې خو مزار چانل د ازو تور په پوزي سرتیرو پورې خړې وو. د سیمه د پوز افسر جی او سی ممتاز حسین په خپل د پیښې نوټس اخستې او ویلی وو په دې پیښې کې ککړو پوزي افسرانو پر ضد بسخت کاروایی تر سره کیږي او انتظامیه ویلی پوزي افسر د ټپي شوی کسانو لپاره 2 لک روپۍ او وژل شوی تن لپاره 15 لک روپۍ امداد اعلان هم کړی. انتظامیه ویلی د ازو پیښې تر هغه وروسته راغله چې د سیمه کسانو میرانشاه د تخیل سړک په شنه خړې سیمه کې د ګاړو تګ راتګ لپاره تړلې وو او د پوز په ضد شهرونه ورکول. د پیښې تر رکیدو وروسته د سیمه څخه د کمی پارلمان غړي او د پښتون ژغورني غورځنګ مخکښ مسنداور په مشرۍ د میرانشاه د بسونو زړی اړي په سیمه کې پرلت وهلی او ویلي چې تر کومه د پیښه کې ګکړو کسانو ته سزا نه ورکړل شوی دوی به د پرلت ته دوام ورکوي. او د پوزي افسر د امداد د متاثره کورنۍ سره ټوکه بدلې ده. د همزوني سیمه یو مخور مشر ملک اصغر خان دی وته په دې اړوند وایي ل 13 ورځې راسي د کرفیو او تلاشي سره مخ وو. هغه ویل د اختر په ورځ ځوانان د اختر خوشی منځلو لپاره بهر ته وتلو هڅه کوي ولا چې امنیتی سرتیرو ورته د تلو اجازه نه کوله چې لوچ ځوانان د احتجاج په کولو مجبور شول.
په اختر شه خلک مټایي کړي خلک کپڑے کړلې او خلک وانډې کړلې کنا قربانې کړلې په دای باندې کرپی وا د یې چیرته نه پرشول د کېره تل شه کړي چې تاسو وسله وال راغلي دي او تاسو یا بوتل ور کړی د دې کندورونی نه ول جلیتا یې وړل والی دي ډېر یو ته شدو دی په باندې کړای دا بیا غ خلک تنگ شول روتل هټول زونو نار وتلې وی د ایت کا پریوی لا کا پاغا دای په سری وینه ولا لا لټول وړه وړه بچون دی یو یلا کا مشر کاس نشتا او صرف دا وجا باندې چې د خپل یو پرمن احتجاج او نو وسلې به تر نو سوي نو سوي.
یو بلتن عمر خان چې د پیښې په ځای حل ته موجود وو وی ویل د دې امنیتی سرتیرو ل چیک پوسټ ته پیښ شوی. زیاته کړه مظاهره چان کم عمر ماشومان او کوم وسلې نه لرله. د هم اول د دزو سلسله هغه وخت شروع شو کله چې مظاهره چان د شنه خوړی چیک پوسټ سره په سل غزلاندې احتجاجي مظاهره شروع کړه.
سی پی دا تقریبا 100 متر پاس تک نه د روډ نه ا ډیپټی باندې فوجیان وی او دلته چکم کسان وشتل شوی دی. از درته وایم چې دا یو کس چکم ایکسپایر شوی دا شهید شوی دا 21 سال دا دا وارننگ نو دا ڈائریکٹ فائرنگ و دے بند او دے باوجود دے چھ دے پاس نہ خد او ٹول ار سے قتل چھ ما کوشش کولو چھ د زوران کنٹرول کم ٹی شو احتجاج کو خپل زے خو ما دا ڈپٹی و چھ زال تے کوم چھ دا نور نقصان و نشی ز ما بے سی پی ولتا می شارے کولے چھ فائرنگ بند کی فائرنگ بے دیر دے اتو کر بیا بے خپل مرضی بند کو دا بچی دا سے گنڈی دی لکھ دا دے انڈیا فوج دے بند ور وخیجی دا ٹول بچان وی دا ٹول زوانان وی دے سرا اس تو وصلانہ وا
د سیمه سغل کمی پارلیمان غڑے او د پښتون ژغورن غورزنګ مخکش سنداور په دې پیښه اندېښنې سرګنده کړې او ویلې تشویش سره مخ شوې چې په بل کوم سیمه کې داسې پیښه وشي نو حکومت په فوري تور هغه متعلقه افسران سسپند کړي خو د شمالي وزیرستان په دې پیښه تر دې مهاله کومه کاروایی نه ده مخې ته راغلې مسنداور په خبره ده دوی یوازې مطالبه ده چې د دې پیښې ککړو کسانو پر خلاف ته پوځي کاروایی کورټ مارشل وکړي شي او د وژل شوي او ژوبل شوي کسانو سره دې د پنجاب برابر مرستې وشي
لکه دلته وسلوال ګرځي خو کولاو ګرځي نو خلق خو بلاس و بخفو دا غی سرا خوشانم نشتا نو چه دا خلق رازی چا پا کور ورشی یا چا پا دوکان ورشی نو خلق خو ندیزی موارد دی چه دا خل دا وصلوال ولی را گناه خو ستاسو دی چه ستانا دا کتاهی ولی وشوا ستانا دا سیکیورتی لپس ولی وشو چه خلق را ننواتل و کلاو پا غکلو که زرا دا وصلو گرزی تا چه ستا بی پا دیتیم که دا خو ستار رسپانسیبیلیتی وا دا خلقو دا دی لیول تر وستلو کې چاغي رالو دزو ته سینې ونیولې نو پدې کې یو څو افسران هلته چې لوکل خلک دې زیات تنگ دي د غي خلاف او بیا چې کم خلک پدې موقع موجود و کم فوجي افسران د چا په امر باندې چې دا دې شوی دي دا غي خلاف مونږ د دې کم فوج خپل عدالتي کاروي د کورټ مارشل کې کم تا وای دا غي غوښتنه کړې ده تر څو پر هغه نه شوي دا پر لټول ته جاری
په دې پیړی تر دې مهاله کوم حکومتي او پوځي دریز مخ ته نه دی راغلی البته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نشل ګوند تر څنګ مدني ټولنې فعالینو او د پښتو ژبې وتلي سندرغاړي کرن خان د شیر په ژبه کې غند نه کړي او په دې پیښه د افسوس سرګندونه کړې دي عدنان بیٹنای ډیوا میرانشاه شمالي وزیرستان
وایس اف امریکا دی یو ساته خبری خبرونه د قدر منو امریدون کو عدنان بیچنی تاسو تفصیل درکړه د شمالي وزیرستان سرخار میران شاه کی د پوسټ پر دزو د بی ګنا ولسی خلکو د وژنې په حق لباندې چې د دغه کوم تفصیل اوس هم په مریکې د لویو مخالفه ګوندونو لخوا یو غونډه کې دغه پیښه چې دا په سختو ټکو کې غندل شوې ده او دوی هم غوښتنه کړې ده چې په دغه کې ککړ کسان چې دي هغوی په حق له دې پراخه پلټنې وشي د دغې تر څنګ په پاکستان کې راتلونکي څلورم ستمبر باندې چې کوم صدارتي انتخابات کېدونکي دي د هغې په حق له هم دغه ستر مخالفه ګوندونو ائتلاف چې دی دوی د خپل شریک کاندید اعلان به سبا کوي دوی دا هم سرګنده کړی دا د ټول تفصیل راکوي پیر ولاچا په دې تفصیلي رپورت کې
د خالی پورز د پنجاب مری خار کې د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهبا شریف په قربتوب حکومت مخالف او ګوندونو د لیډرانو غونډه شوې ده چې پکې د عوامي نشتل ګوند پیپلز پارټي او متحده مجلس عمل په شمول د اتحاد کې شامل نورو سیاسي جماعتونو مرکزی قائدینو ګډون درلودو دا غونډه چې د پاکستان د نوې صدر انتخاب لپاره د یو شریک کاندید او درولو په لړ کې رابلل شوې و د کې د ملک مجموعي امنیتی وزیر او حکومت مخالف سیاستمدارانو جوندونو تر پیخ غواخونو باندې هم غور شوه دی او د مسلم لیگ نواز ګون یو مرکزی لیډر احسان اقبال میډیا ته ویلي چې حکومت مخالفه ګوندونو میران شاه کې د فوز پړزو د عام وګړو د مرګ جوبلې د پیخ په سخت ټکو غندنه کړې ده
جو حالیہ واقعہ وزیرستان میں ہوا ہے جس میں نہتے لوگوں پر فائرنگ کی گئی دو افراد اس میں شہید ہوئے اور کئی زخمی ہوئے اس واقعے کی بھی اجلاس نے مذمت کی
دی وای چې د پاکستان سیاسي ګوندونه د میرانشاه په پیخه سخت اندېښمن دي او غونډې د حکومت نه دغه پیخې د بې طرفه پلټنو تر څنګ دی کې ککړ چارواکو په ضد د کاروایۍ غوښتنه کړې ده احسان اقبال وویل چې د سیاسي ګوندونو غونډې په هیواد کې د سیاسي لیډرانو په ضد انتقامي کاروایۍ هم غندلې دي او د احسان اقبال په وینا د دې لوی مثال په اډیاله زندان کې بندیوان د دوی د ګوند قائد نواز شریف سره خپل کړی شوی توپیري حکومتي رویه ده د زیاته کلا چې غونډه کې د عوامي نشتلګون لیډرانو په شمول د هیواد نورو سیاسي ګوندونو لیډرانو ژوندونو تر اپیغ غواخونو باندې هم اندېښنې ښودلې شوي.
اے این پی کے میاں افتخار صاحب ان کو بھی حالیہ دنوں میں شدید نوعیت کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، یہ اس ملک کے جمہوری نظام کے لیے اور بنیادی حقوق کی حفاظت کے لیے سنگین خطرہ ہے. اور ہم
دے وائی چی دا ایم ایم اے پختونخوا ملی عوامی گند او عوامی نیشنل پارٹی مشرانو بیا پزانگڑی ڈول میا افتخار حسین تا ورکلی شوی دڑکی دا غندن وردی او دوی دا حکومت نا غختنا کوی چی دا حیواد ہر یو وگڑی پا شمول دی سیاست مدارانو جن تحفظ باوری جوڑ کلی. صدارتی ٹاکونو کی دا مخالف گندونو شریک کاندید پا آڑا احسان اقبال اویل چی پیپلز گند غلو پا دے معاملے دا خپل قیادت سر دا مشاورت لپار تر سبا پوری وقت غختلی دی. پاکستان کی دا نوی صدر انتخاب بدراتلون کی ستمبر میاشتی پا سلورو منی ٹکیگی او دی ٹاکنو لپارا مرکز پنجاب او خیبر پختونخوا کی واکمن تحریک انصاف گن ڈاکٹر عارف علوی خپل کاندید ٹاکلے دے او دغه سیر پیپلز گن خپل مرکزی لیڈر اعتزاز احسن پا دی ٹاکنو کی خپل کاندید ادراولے دے. پیپلز پارٹی چی حکومت مخالف گوندونو اتحاد کی هم شامل دا غواړي چې نور گوندونو د دوی حمایت وکړي، خو مسلم لیگ نواز گوند اعتزاز احسن په حق کې رائے ورکولو ته غاړه نیک دی. چله کبل حکومت مخالف گوندونو یو شریک تګلار ټاکلو په لار کې خند رامنسته شوه دی او په دې اړه نن مری کې د حکومت مخالف سیاسي گوندونو د مشرانو ناشته هم به نتیجې پایه تر رسیدلې. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو ای زید
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
ڈاکٹر امیر محمد خان جوگیزئی د بلوچستان صوبے د نوی گورنر په هیڅ باندې د پاکستان تحریک انصاف ګوند انتخاب کړی دی چې دی به د دغه صوبې نوی گورنر جوړیږي. د ده نومول کېدو په حق باندې دومره چې دی نیب ته هم مطلوب دی او د ده نوم د گورنر لپاره انتخاب کېده او د دې په حق باندې نور معلومات سه دي د ډیور ډیو خبريال حمید سمسوري تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي.
د تحریک انصاف د اعلامیې له مخه وزیر اعظم عمران خان د بلوچستان د گورنر د بدلولو پریکړه کړې ده او د دغه منصب لپاره ډاکټر امیر محمد خان جوګیزی نومولی دی. تر دې له مخه د بلوچستان گورنر محمد خان اچکزی وو چې دی د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اڅکزي مشر ورور وو. دی په 2014 کې د جون پر 14 باندې د بلوچستان گورنر ټاکل شوی وو. ډاکټر امیر محمد خان جوګیزی د طب له څانګې سره اړیکې لري. دی د ماشومانو د علاج 2.5 کاله تجربه لري او په کوټه کې د بولان میډیکل کالج 2.5 کاله رجسټرار هم پاتې شوی دی. و بل لور ته بیا د نیب له لوري وویل شو چې د بلوچستان گورنر ډاکټر امیر محمد جوګیزی په ضد باندې پلټنې په آخري پړاو کې دي او ډېر ژر به د په ضد باندې FIR درج کړي. د نیب ترجمان ویلي دي چې ډاکټر امیر محمد خان جوګیزی په ضد باندې په 2015 کې د پلټنو منظوري ورکول شوې وه. په هغه وخت کې د نیب مشر کمارالزمان په مشرۍ کې دا منظوري شوې وه. ډاکټر امیر محمد جوګیزی د کوټې د کډنی مرکز چیف ایگزیکټیو هم پاتې شوی دی. پر د باندې د کډنی هسپتال د طبي ازموینو د سامانونو په پانس کې د خردبور تور هم لګول شوی دی. د نیب له لوري وویل شو چې پر د باندې د 1.5 میلیون روپۍ د خردبور تور لګېدلی دی. ډاکټر امیر محمد جوګیزی د سردار ګل محمد خان جوګیزی ورور دی چې هغه هم له 1991 څخه بیا تر 1994 پوری د بلوچستان گورنر پاتې شوی دی. په بلوچستان کې د جولای پر 15 باندې په عامه انتخاباتو کې د شپږو ګوندونو ائتلافي حکومت پرانستل شوی دی. په دې کې بلوچستان عوامي پارټي، عوامي نېشنل پارټي، پاکستان تحریک انصاف، هزاره ډیموکراټیک پارټي، بلوچستان نېشنل پارټي، عوامي او جمهوریت وطن پارټي ګډون لري. پاکستان تحریک انصاف چې په اقتدار کې راغلی دی دوی د څلورو واړو صوبو گورنران بدل کړی دي. د پنجاب ښه چودھری محمد سرور، د خیبر پښتونخوا ښه شاپرمان او د سند لپاره عمران اسماعیل گورنر ټاکلی وو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټا.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د خبره خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه دا ټول ریجن دی.
هغه خبر پرابو چې تاسو یې مهم بوله
تاسو هم په اول کې ویل دا چې انا وړي د څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع کړ او اوسه ودا
ټوئیټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
د وایس اف امریکا دیوا یو ساده خبری خبرونه ده. قدم منوریدونکو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو نه تاسو زموږ خبرونه تغوګی او په کور کې در سره د ډیش سہولت وینو په ایجا ساتری باندې د خبرونه تاسو په ټی وی سکرینز باندې هم کتلی شي. موږ سره ملګری اوسه یوس هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی د امریکا او پاکستان د غوړه ګټو لپاره به د دوانو هیوادونو اړیکې په خلوص او نیکنیتی ولاړ وي او په خ ډول به دا پرمختګ کوي. نوموړي په اسلام آباد کې د امریکا فارغ شوی سفیر ډیوډ هیل سره په مخه لیدنه کې ویلی هغه اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو د سفر هم منتظر دی. نور تفصیل راکوي اورنگزیب خان په دې رپورت کې.
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلي دي امریکایي مشرانو سره به خبرې د ایمانداري او اخلاص په بنیاد وکړو، ځکه چې پاکستان د دوه هیوادونو مفاداتو لپاره موثره ملګرتیا غواړي. خارجه وزیر شاه محمود قریشی پاکستان لپاره د امریکایي سفیر ډیوډ هیل سره الوداعي ملاقات کړی دی. د ریډیو پاکستان خبر تر مخه په دې ملاقات کې د امریکا او پاکستان په تعلقاتو خبرې شوې دي او د امریکا سفیر ویلي دي د دوه هیوادونو تعلقات به د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو پاکستان راتګ نه پس نور هم خشي. تیر ورځ خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلي وو پاکستان لپاره د امریکا سفیر ډیوډ هیل تبا اوس د امریکا خارجه دفتر کې مهم ذمہواري سپارل کیږي او د پاکستان د پردا خبره ده چې دا ذمہواري به یو داسې تن ته سپارل کیږي چې پاکستان د نږدې نه پیژني. تیر ورځ امریکایي سفیر او پاکستان خارجه وزیر داسې وخت کې ملاقات کړی دی چې د نوړندې د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو د پاکستان نوې منتخب شوی وزیر اعظم عمران خان سره د ټلیفون د لارې خبرې کړې وې. روستو امریکای خارجه دفتر ویلی وو په دې خبرو کې پاکستان کې موجود ترخګرو په حق له هم خبرې شوې دي، خو پاکستان خارجه دفتر د بیان رد کړی وو. تیر ورځ د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی هم دا خبره کړې وه چې امریکای سره تعلقات پراخه کولو لپاره ضروری ده افغانستان کې د امریکای ضرورتونو پوره کولو لپاره پاکستان مدد وکړي.
افغانستان می آپ جانتے ہیں کہ ان کی موجودگی بھی ہے اور بے پناہ انویسٹمنٹ بھی ہے، تو ہم اگر امریکہ کے ساتھ تعلقات کو وسعت دینا چاہتے ہیں تو پھر افغانستان کی اہمیت اور جو ان کے افغانستان کی جو ضروریات ہیں ان کو ہمیں سمجھنا ہوگا.
شاہ محمود قریشی وائی امریکہ سره تعلقات پراخه کول ته پر افغانستان کی د امریکای ضرورتونو تبا هم قتل وی. سړنکار ایئر مارشل فیض حمید وائی د پاکستان او امریکه ترمنځ خط او بد تعلقاتو کې افغانستان یو لوی موضوع ده. امریکا پاکستان کې د طالبانو موجودګۍ نه علاوه په هغه وسلوال ډلو هم اعتراض لري چې پاکستان حکومت خو غیر قانوني ګرځولې دي خو بیا هم موجود دي.
میرے خیال میں اس میں جو ان کے اعتراضات ہیں وہ صرف طالبان پر نہیں ہیں، وہ باقی کچھ لوگوں پر بھی ہیں جن کو ہم آلریڈی ہم ان کو قانوناً یا آئینی طور پر ہم ان کو غیر قانونی قرار دے چکے ہیں، ان کے ابھی تک ان پہ بھی اعتراضات.
ایئر مارشل ریٹائرڈ فیض حمید وائی امریکہ صرف پہ طالبان اعتراض نہ لری بلکہ پا آغا وصلہ والو ڈلو ہم اعتراض لری چھ پاکستان بزمہ کا موجود دی اور پاکستان حکومت غیر قانونی گرزہ ولی دی. د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات دا وخت نه د تنوع ښکار دي چې کله د کل اړومبې نیټې امریکایي صدر ډونالد ټرمپ یو ټویټ کې ویلي وو پاکستان امریکای نه اربونو ډالرو اغستو باوجود د ترخګرو مرستې کوي. امریکای خارجه وزیر مایک پومپیو به د ستمبر 15 نیټې پاکستان ته رسی، خو پاکستان کې ناکیدین وایي چې مایک پومپیو به د امریکای هماغه غوښتنې تکرار کوي چې پاکستان په سنجیدګۍ دلته موجود ترخګرو پر ضد کاروایی وکړي. اغه ترخګر چې افغانستان کې موجود امریکایي ځواکونو پر ضد د پاکستان ځمکه استعمالوي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
خوګو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کول هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
د پاکستان مرکزی کابینه فیصله کړې ده چې صدر، وزیر اعظم او د کابینه غړو ته چې کم خصوصي فندونه به ورکول کېده د ترقیاتي کارونو لپاره، دی وایي چې دغه فندونه به دیته اوس نه ورکول کېږي او د دغه لپاره به په ملکی سطح باندې قانون سازی کېږي او بلدیاتي چې کم حکومتونه دي په ځایي کچ باندې دیته به د پیسو د لګولو اختیار ورکول کېږي. یاد دی وی چې د پاکستان د نن په کال 1915 اتیا کې د ضیاء الحق چې هغه وخت پوځي امیر حکومت وو، په دغه وخت کې د غیر جماعتي حکومت چارواکو ته د خوشحالولو لپاره دغه د فندونو ورکولو فیصله شوې وه چې تر اوسه پورې دغسې کېده. تیر کال د پاکستان وزیر اعظم 21 اربه روپۍ په خپل ذاتي چې کوم مخصوص فندونه دي په هغې کې لګولي او صدر لخوا 90 کروڑ روپۍ چې کوم دی نو هغه هم په تیر کال کې هغه د خپل مخصوص فنډ څخه د ترقیاتي کارونو لپاره لګولې دي. په دغې باندې نور تفصیل د ډیور ډیو خبریال حسین تاسو ته وړاندې کوي چې دغه فنډونو کې چې د نه ورکولو او بلدیاتي حکومتونو ته د ورکولو چې دا کومه اوس فیصله کېږي یا د دغې لپاره کومه قانون سازي کېږي، دا به د ملک په اقتصاد باندې څومره ښه اثر وکړي او کنه د دغې څه منفي اړخ هم شته دی. نو راځي چې دغه راپور ته غوږ شو.
د پاکستان مرکزی کابینه فیصله کړې ده چې د وزیر اعظم، صدر او پارلیماني غړو خصوصي د پندونو اختیار ختم کړي او پارلیماني غړي د ترقیاتي پندونو د لګولو په ځای په ملکی سطح قانون سازي وکړي. دا به په سیاسي ګوندونو او ترقیاتي پروژو باندې اثرات ورزوي. په دې حق له ځایي صحافي حق نواز خان وایي د سره به په صوبایي سطح بلدیاتي نظام ته وده میلاو شي او په پارلیماني توګه به پوهه خلق پارلیمان ته راشي. د مرکزی حکومت وینا ده په تیرو وختونو کې پارلیماني غړو، صدر او وزیر اعظم د خصوصي پندونو په مد کې په اربون روپې لګولي دي او دا وخت د پاکستان حکومت چې معاشي بحران سره مخ دی هڅه کوي په حکومتي سطح خپل خرچي راکمې کړي. د حکومت وینا ده تیر کال په حکومتي کچا د خصوصي پندونو په مد کې وزیر اعظم 21 اربه، صدر 90 کروڑ او پارلیماني غړو 1.5 اربه روپۍ لګولي دي. څېړنې دا هم وایي چې په کال 1915 اتیا کې د تیر جنرل ضیاء الحق په وخت کې د غیر جماعتي انتخاباتو په نتیجه کې راغلي حکومت پارلیماني غړو ته د سیاسي رشوت په توګه دغه پندونه جاري کړي وو، خو د هغې وروسته سیاسي جمهوري حکومتونو هم دغه پندونه جاري ساتلي وو چې له کبله یې په حکومتي سطح بلدیاتي نظام ته نقصان رسېدلی وو. په خیبر پښتونخوا کې د تیر حکومت له طرفه د بلدیاتي انتخاباتو په نتیجه کې مقامي حکومتونه هم په وجود کې راغلي دي، خو د اختیاراتو د کمی په وجه په دغه بلدیاتي نظام کې اوس هم ګڼ شمېر ستونزې مخې ته راځي. پښتنه دا ده چې د خصوصي پندونو د بندېدو په نتیجه کې دغه ترقیاتي پندونه به د بلدیاتي نظام برخه جوړ کړي شي او دا چې په ملکی سطح روان ترقیاتی پروژه با مکمل کړی شي او کنا. په دې حق له د اقتصادي حالو زرو ماهر فدا حسین وای چې د سره په سیاسي توګه اختلافات هم پیدا کیدی شي او باید چې روان ترقیاتی پروژه متاثر نشي. په مرکزی سطح د حکومت لخوا د ترقیاتی پروژو لپاره پارلیماني غړو ته هر کال 2 کروڑ روپے ملاویږي، خو اکثره دغه رقم د سیاسي بډو رشوتونو په توګه استعمال شي او یا د دې ټیکې په سیاسي توګه تقسیم کړي شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
زه چیوا خزیم.
زمانم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان پکراچی کې اوسېګم او سبق هم پکراچی کې ویمه.
زمانم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانم ډاکټر زهره دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی. زه په کراچی کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
د خیبر پختونخوا په ممندو ضلع د لکړو تحصیل کې سرکاري کالج د کال 2008 را هسي دغلته بند پروت دی او په دغه کالج کې پوز پروت دی او دغه ځای کې د وړو یا د الکانو تګ را تګ دغه کالج ته هغه په مکمله توګه تړلی پروت دی. غلنې بله سیمه چې هغه د شبقدر سره سیلمه پرته ده د دغه لکړو نه ډیر لري ده. هلته کې د غالکانو د پاره کالج په یو شخصي ودانۍ کې پرانستل شوی دی. د دغه سیمې ځوانان وایي چې دغه کالج دی ورته پرانستل شي. دا په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا نوې شامل شوی و وړه ضلع د هغه ضلع دي چرته چې د زرو څخه زیات سکولونه د پوځ لخوا عملیاتو او د وسلوالو لخوا په فعالیتونو کې وران شوي وو او هلته کې د ماشومانو په تعلیم باندې په تیر 15 کاله کې انتهایی بد اثر شوی وو. یا چې کم کډوالۍ کې را کډوال شوی وو هم د تعلیم څخه ډېر لرې پاتې شوی وو او بیا هم که په دغه حالاتو کې کالجونه دغه شانته کې بند پراته وي نو د دې طالب علمانو غوښتنه ده چې دا به د حکومت لخوا د دغه سیمې د خلکو سره لوی زیاتی وي. د ډیوه راډیو خبریال ارشد مومن په دغې باندې نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د مومندو ضلع د تحصیل سپوز د کوونکي وایي د سیمې یوازنی کالج دی پرانستل شي. ځایي خلک وایي ګورنمنټ ډګري کالج د کړو په کال 2008 کې د بدامنۍ له وجې بند کړی شوی او امنیتي ځواکونه پکې میشت شوي دي. دغه کالج کلاسونه په عرضي توګه په غلنۍ کې یو سرکاري ودانۍ ته منتقل شوي وو چې له تر اوسه هم هلته دوام لري. زده کوونکي وایي دوی ته په غلنۍ ته تګ راتګ او هلته استوګنه کې مشکل دی او اضافي خرچ یې هم پرې راځي.
هلته غلنۍ کې زموږ سټوډنټانو ته ډېر مسایل دي. مثال په طور د هاسټل مسایل، که په هاسټل کې پاتې کېږي اوبه ورته نشته دی، داسې ورته نور هم ډېر مطلب د سکالرشپ مسایل هم ته دي ډېر زیات دي ته، او صرف د دې د وجه ته دي چې زموږ کالج هلته ترانسفر شوی. زموږ دا مطالبه ده زموږ کالج چې کوم غلنۍ ته ترانسفر شوی دی هغه موږ واپس لکړو ته راوړل غواړو.
د لکړو کالج پرنسپل جمیل شاه وایي د کالج ودانۍ ځای پر ځای راپرېوتې، بجلی، اوبه او نورې بنیادي اسانتیاوې هم نه لري او دې ترڅنګ پکې امنیتي ځواکونه هم میشت دي. جمیل شاه وایي دغه ټول عوامل دي چې تر اوسه 200 نه زیات زده کوونکي په غلنۍ کې په عرضي توګه سرکاري ودانۍ کې زده کړې کوي.
د دغه وجوهاتو د بنا نه بس مونږ ته ډارښت د طرف نه دا کوم شهر بس تاسو فلحال دلته اوسېږئ او دلته ټیچنګ پرپز خپل دغه کوم ډیوټي چې راغله دلته کې کوئ او زمونږ د آرډر پورې لکه تاسو به شفټینګ نه کوئ.
د مومند نه قمی سملی غړی ساجد مومند وای په دغه لړ کې د امنیتی ځواکونو او تعلیم محکمې چارواکو سره په تماس کې دی او خوشبینه دی چې راتلونکي تعلیمي کال کې هم د لکړو کالج ودانۍ کې کلاسونه پیل شي. د مومندو تحصیل ساپی په تیر وخت کې د وسلوالو کلک مرکز ګڼل کېده. دغه سیمه کې یو شمېر سرکاري سکولونه هم وران کړی شوي دي او پوځي عملیاتو په وخت پکې کال 2012-13 کې کورونا او نورو ودانو ته هم زیان اوښتی و. د نورو قبایلي ضلعو په شان دغه علاقه هم د پوځي عملیاتو وروستو د وسلوالو څخه پاکه ګرځول شوې. ځای پر ځای پکې امنیتي ځواکونو لخوا چیک پوسټونه هم جوړ کړی شوي دي. ځایي خلک وایي د امن پر ځای کېدو وروستو دی اوس دلته بیا تعلیمي سرګرمۍ هم بحال کړی شي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه، شبقدر.
د وایس اف امریکا دیبا یو ساته خبری خبرونه د قدمونو اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو نه دغه خبرونه تاسو په ریډیو باندې اوري او په ټی وی باندې کتلې هم شئ. موږ سره ملګری اوسئ. اوس هم د افغانستان ختیځ ولایت ننګرهار په سرخار جلال آباد کې د ټاکنو د کمیشن مخې ته یو ځانمرګي بریج شوی دی چې پکې دوه کسان وژل شوي دي او نور څلور کسان چې دي هغه ژوبل دي. د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیانی د وایس اف امریکا دیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دا یو ځانمرګي بریدو چې مرګ جوبلې د ټاکنو د کمیشن مخې ته اړولې ده. نور تفصیل حکمل روان په دې رپورت کې راکوي.
د افغانستان ختیځ ننګرهار ولایت سیمه ییز چارواکو ویلي ځانمرګ بریډ د شنبې په ورځ شاوخوا 11 بجې د جلال آباد ښار پنځمي امنیتي حوزې د ټول ټاکنو خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفتر مخې ته د پارلماني ټاکنو د اعتراض کوونکو پر لګول شوي خیمې ترسره شو. د ننګرهار امنیه قمندانۍ ویان جاوید لا ډیوي سره په خبرو کې ویلي ځانمرګ بریډ کوونکی چې پلی روان و د اعتراض کوونکو غونډې ته نږدې په ځان پورې تړلي چاودېدونکو توکو ته چاودنه ورکړه لا عمل ای دی غونډی ګډونوالو دوه تنه وجل شوی دی.
یو نفر انتحاری غوښتل چې دغه نن سب غونډه و د جاوید زمان دی زمان زی نو غوښتل چې غونډه جوړ کړي دا ټول ټول شوی او دغه ته انتحاری ځان ته فجار وکړ چې په نتیجه کې درې نفر زخمیان دي او دوه نفر شهیدان دي. څه یاد افتر اور شي ولا
د ننګرهار عامه روغتیا وزارت ویانی نملام یخیل دیوی ته ویل چې په دې پیښه کې دوه تنه وجل شوی او څلور نور ټپیان شوی دی.
نن شاوخوا 11 بجې د ټاکنو کمیشن مخې ته شوي ځانمرګي بریډ څخه نیرا سیمه ییز روغتون ته دوه تنه شهیدانو جسدونه او څلور تنه ټپیان راوړل شوي. په ټپیانو کې دوه تنه وضعیت د اندېښنې وړ چې د دمګړې زموږ سره د درملنې محافظه دي او دوه تنه لومړنۍ درملنې وروسته خپلو کورونو ته رخصت شوي.
د دې پیښې مسؤلیت لا تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستی. په ننګرهار ښار کې د ټول ټاکنو خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفتر مخې ته دا لومړی ځانمرګي بریډ نه دی چې نن د شنبې په ورځ ترسره شو. تر دې وړاندې په دې دفتر ورته بریدونه شوي وو چې هغه مهال پکې هم عامو ولسي خلکو ته مرګ ژوبله رسېدلې وه. د ننګرهار په مرکز کې دغه امنیتي پیښه وروسته له هغې رامنځته شوې چې نږدې درې اونۍ وړاندې د جلال آباد ښار د امنیت د خوندیتوب چارې د پولیسو ځانګړو ځواکونو او همداراز د ملي اردو سرتیرو ته وسپارل شوې او تر ډېره برید عامو ولسي خلک هم د ښار امنیت په ساتلو کې د یادو ځواکونو له هڅو څخه رضایت څرګند کړی دی. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، افغانستان.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای وی او ای ډیوا.
په افغانستان کې د نږدې شو د تشدد پیښو ذمواري دوه ډلې دغلته کې په خپل سر اخلي چې یو خوا طالبان دي بل خوا ته د داعش وسله وال دي. د دغه دواړو ډلو پر ضد دا وخت کې یو خوا ته عملیات د افغانستان د پوز لخوا روان دي، نو بل خوا ته د طالبانو سره د خبرو اترو د جوړجاړي لپاره هم کوششونه روان دي او د امریکا لخوا هم کوششونه شوي دي چې دغه سي د افغانستان دننه د امن پر ځای کولو لپاره طالبان خبرو ته قانع کی او صلح راشي. په دغه باندې زمونږ همکار شعیب زاده تاسو ته نور تفصیل د وایس اف امریکا راپور وړاندې کوي.
د امریکا د پوسټ په خوانی کرنل کرستوفر کولندا څوک چې په افغانستان کې جنگیدل او وروسته بیا په پینډاګان کې د سلاکار په توګه هم دنده ترسره کړې، د امریکا او طالبانو ترمنځ د نیخ په نیغه خبرو اترو لار سمولو کې پوره مرسته کړې او په دغه لړ کې په قطر کې له طالب مشرانو سره لیده کاته هم شوې دي. د وایس اف امریکا ویلیم ګیلو سره د خبرو اترو په وخت لومړی پوښتنه دا شوې چې د امریکا او طالبانو خبرې اترې دا وخت په کوم ځای ولاړې دي. خاغلی کرستوفر ویلی موږ دا وخت په یو داسې ځای ولاړیو چېرته چې درې لوی قوتونه لکه افغان حکومت، طالبان او امریکا درې واړه خبرې اترې غواړي، خو د دغو وړاندې ځینې شرطونه داسې دي چې مخالفه ډله یې نشي پوره کولی، خو د خبرو اترو ټول کوششونه د افغان حکومت په مرسته روان دي او مقصد یې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سیاسي جوړجاړي لپاره لار هوارول دي. میرمن ګیلو دویمه پوښتنه دا کړې چې دغه خبرو اترو کې څه پرمختګ شوی. نو ښاغلی کرستوفر ویلی دغه زما په علم کې نشته، داسې ښکاري چې خبرې اترې روانې وي خو بیا ځنډیدلې دي او داسې اندازې موجود دي چې د ستمبر په میاشت کې به په دوحا کې بیا پیل کیږي. د ښاغلی کرستوفر نه پوښتنه شوې چې تاسو څه ګڼئ طالبان څه غواړي. هغه په ځواب کې ویلي طالبان د هیواد قبضه ختمول غواړي. دوی قبضه د توای چې بهرنی ځواکونه دي د دوی نه خکول نور پریک دي، او کله چې د طالبانو په وینا دا قبضه ختم شي نو دوی یعنی طالبان بیا افغان حکومت سره سیاسي جوړجاړي لپاره خبرې اترې پیل کولای شي. خاغلی کرستوفر په دوحه کې د طالبانو د دفتر کې د دوی د زینغړو سره هم خبرې اترې کړې دي او ترې پوښتنه شوې ده چې دغه دفتر دومره اختیار لري چې د افغان حکومت سره خبرې اترې وکړي. نو نوموړي په ځواب کې ویلي د کال 2010 نه تر کال 2012 پورې زه د امریکا د دفاع وزارت یو غړي په هیڅ په دغه پروسه کې پاتې یم او د دغه پروسه سره ډیر نږدې پاتې شوم. طالبان په دې خبره ډیر ښکاره دریز لري چې په دوحه کې د دوی دفتر کې ناس کسان هغه کسان دي چې د نړیوالو لوبغاړو سره خبرو اترو لپاره ټاکل شوی دي. موږ داسې ویلی شو چې دغه د طالبانو سفیران دي او دوی د خپلو مشرانو دریز وړاندې کوي. نو زه دا ویلی شم چې د دوحه دفتر کې چې څوک دي دا د طالبانو یو رنګ سیاسي دفتر دی. نوموړي د یو بلې پوښتنې په ځواب کې ویلي کچر امریکا ته د افغانستان نه د ترهګرۍ هیڅ خطر نه وي نو بیا دغلته د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو څه جواز نه پاتې کیږي. افغانستان یو داسې هیواد دی چې زمونږ نه ډیر لري دی، خپله سمندري لار نه لري او گاونډي هیوادونه یې هم نه غواړي چې موږ یعنی امریکا دغلته پاتې یو، نو دا د یو هیواد لپاره ډیر ښه حالت نه دی.
د افغانستان د سولې عالی شورا مشر حنیف اتمر د خپل څوکۍ څخه ګوښه کړی شوی دی او دغه پر ځای باندې حمدالله محب چې په امریکا کې د افغانستان سفیر وو دغه څوکۍ هغې ته ورکړی شوې ده. د دغه په حق باندې د نور تفصیل لپاره زموږ سره د ډیور ډیو خبریال حقمل روان صاحب ټلیفون د لارې ملګری شوی دی، ورته هرکلی کوو. حقمل روان صاحب ستړي مشئ. مننه حکمل صاحب، که دغه تفصیل را ترا کی چې دا څو وخت هغه فیصله د صدر لخوا شوې ده او وجوهات څه خودلې دي؟
حکمل تاسو موږ سره حکمل کې تاسو موږ ته دغه تفصیل راکئ. زه فکر کوم د شر زما غره ټلیفون کړه خاطر شو. ها وګم زما خیال له هم
هنی فاطمر چې د افغانستان د قومي سلامتیا لوی چارواکي او هغوی استفار باندې کړی دا دوی وی چې د حکومت سره د دوی سره اختلافات او د هغه په بنیاد باندې دوی دغه استفا ورکړی دا نو حق ملوان سپتب د ورتلو هڅه کوي چې هغوی موږ ته پوره تفصیل راکړي چې دا وخت د دوی د مستفیکې دو الاتونه حکومتي چارواکي وای او بیا آیا د صدر اشرف غنی چې د دوی سره ډیر نږدې ملګری هم د دوی دغه استعفا قبول کړی دا او کنه دغه ټول تفصیل باخرو خو چې د هغوی سره زمګا لیکټینګ شي.
ښه د هغوی سره زمګا کوشش کیږي چې رابطه وشي نو د هغې نه په دغه باندې تفصیل اخلو. حکمل صاحب موږ ته دغه معلومات راکړي خو موږ سره
نو حمید سمسور رپورټ تم سره اشفاق او دا چې د بلوچستان کې په دوه جلا پیخو کې
بالکل پډیر امر جمالی کې یو پیخه شوې ده بل دویمه پیخه په کوټه کې شوې ده پډیر امر جمالی کې یو تن خپل خزه یو بل تن د بدنامۍ په تور باندې وجلې دي د غیرت په نوم باندې چې تو جنور کیږي پاغه وجل شي وجلې دی بل وجلې دی بل خواته په کوټه کې چې کوم دینو هم یو پیښه شوې ده چې پکې یو تن خپل خزه وجلې او بیا د غزې څخه تښتیدلې ده. د ډیور ډیو خبريال حمید سمسور په دغه باندې نور تفصیل وړاندې کوي.
چارواکي وی د شوزو په زده دغه دواړه پیښې په ډیرا مراد جمالي او په کوټه کې رامنځته شوې. د لومړی پیښې په حق باندې د ډیرا مراد جمالي مرستيال کمشنر وایسف امریکا ته وویل چې د پولیسو د تانې د بابا کوټ په سیمه کې ګوټ شاپور سیال یو کس خپل کور ودانه او یو بل کس محمد زمانی د ننګ او د ناموس په تور کې ووجل. له پیښو وروسته دغه کس وتښتید. پولیسو د دوی دواړو مړی هسپتال ته راوړل. له طبي ازموینې وروسته یې خپلوانو ته په لاس ورکړل. د بابا کوټ د پولیسو د تانې ایس ایچ او وویل چې د دغې پیښې نورې پلټنې روانې دي. دویمه پیښه بیا دلته و کوټې ته نږدې د شیخ ماندا په سیمه کې رامنځته شوله. پولیس وی چې یو کس د کورنۍ تاوتریخوالي له سببه خپل ښځه ووژله چې بیا له هغه وروسته وتښتېدې. پولیسو د دې مړې هسپتال ته راوړې د دغې پیښې مقدمه یې درج کړله خو په دغه دواړه پیښو کې ککنډ کسان لا نه دي نیول شوي. په بلوچستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د ادارې مشره ریحانا غلجی وی چې د غیرت په نامه باندې د وژنو پیښې له سند سره په پوله د بلوچستان په نصیر آباد چپر آباد ډیره مراد جمالی او استام احمد کې ډیرې زیاتې دي.
کوم چې د سند سره زموږ د درې سلور ډیسټریکټس دي په هغه ځای کې د اونر کلینګ واقعیت سره کوم چې ډیر زیات تخصصناک هم دي. اونر کلینګ چې دی هغه به بهتر طریقې باندې ټیکل شي ولس دغه سزا چې دا هغه ډیر سخت ده د نوي قانون په مطابق باندې. مسله دا ده چې دا قانون چې کوم اویرنس دی هغه تر عام خلکو پورې نشته.
سارا خان د غیر دولتي موسسې کارکونکې ده چې د ښځو د حقوقو لپاره کار کوي. وی چې د ښځو د تشدد پیښې په خلکو کې د بیروزګاری او د محرومۍ له سبب زخم زیات لیدل کېږي. د دې په خبره چې اوس د بلوچستان په زندانونو کې د ښځو شمیر ډیر زیات ده.
هغه فرستریټ سي هغه جذبات خپل غا کنټرول چې هر څومره کنټرول کې نسی جندي کنټرول کېدای او دا ټیم ښځو د لپاره اساس بیس د سړیانو د لپاره هم جاب اپورتونټیز نستا. هغه هم ټیک ټاک د فرستریشن شکار دي. هغه فرستریشن را خپل پر کور کې باسي او مظلوم په کور کې چې هغه دا ټیم شزه ده فزکه چې ګډی راسی خبرې تر طلاق را ورسی چې چې بيزدا کور پرځ د منډه کم تاسو هر کړ چې نیوسی چې غیر قانوني نو دوی دا ټیم په جیل کې دوی تعداد زیات.
په بلوچستان کې د شوزو د حقوقو لپاره کارکونکي او رات فاونډیشن وی چې دلته په بلوچستان کې هر کال تر ود ډیر سیات شوزي د غیرت په نامه باندې وجل کېږي. د دوی له خلیصې دا یوازې هغه شمیره ده چې د خبری رسنۍ مخ ته راځي.
غیر دولتی موسیوی که هم قانون دلته موجود دی لیکن پر هغه باندې عمل درآمد کول ډیر ګران کار دی او په دغه ډول پیښو کې و خلکو ته سزاوی نه ورکول کیږي. د ښځو د تشدد او د وژنې په پیښو کې زیات شمېر جنایتکاران خوش کړل شي یا خو د دوی په مقدمو کې ډیر وخت ولګیږي. هم له دغه کبله د دغه ډول پیښو مخنیوی کول ګران کار ګرځېدلی دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویژن، کوټه.
د خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې هم یو تن چې د 30 کالو په عمر دی د بل تن سره د جنسي زیاتی په تور باندې ځایي خلکو نیولې ورته سزا ورکړې ده او د لوچ په دغه کلو کې ګرځولې هم دی. په دغه تن باندې تور و چې ګینې د وړاندې هم دغسې د جنسي زیاتی پیښې ترسره کړې وې چې پکې د ماشومانو سره جنسي زیاتی کړې وو او ځایي خلکو بیا دته د سزا د پاره دغه کار کړي. که څه هم د قانون په لاس کې اخیسته خو دغه سیمه خلک وایي چې په پاکستان کې دننه د راو انوار او دغه شانته کې د طالبانو مشر احسان الله احسان په شکل ډیر داسې خلک چې هغه قانون ته حواله کړی شوی دي بیا هغې ته هغه شان سزا نه ده شوې. نو همدغه خلکو بیا قانون په خپل لاس کې اخیسته کوم چې صحیح کار نه دی. په دې باندې راځي د ډیور اډیو خبریال حسین راپور واورو.
د خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې مقامی اوسیدونکو 13 کلن زلمی په کلی کې بربند ګرځولې دي. هغه په پړو تړلې وو او تشدد یې ور باندې کړی دی. بیا ورستو پولیس دغه زلمی په خپل حفاظت کې اخستی دی. په دغه زلمی حیات ولی تور دی چې د خپل یو همزولي د جنسي تیرو هڅې کړی دي. خو د قانون ماهرین وایي چې دا اختیار هیڅ سره نشته چې قانون په خپل لاسو کې واخلي او د عدالت او د عدالتي کاروایي نه بغیر چاته سزا ورکړي. په مردان ضلع په لوډیرې کې د پولیس وینا ده چې زلمی په ضد د جنسي تیرو مقدمه هم درج کړی شوې ده او متاثر ماشوم هسپتال ته د معاینې لپاره لیږل شوې ده. سماجی رابطو د لارې هم د مقامی اوسیدونکو لخوا د دغه زلمینا جامې ویشتلی شوې دي. هغه یې د ونې پورې تړلې دي او په ګاډي کې بغیر د جامو ګرځوي. خو مقامی پولیس په دې کس د څه قسمه تشدد او د بربنډولو نه انکار کوي. په سماجی رابطو خپور شوی په دغه ویډیو کې زلمی او مشران هم لیدل کیږي چې ور باندې اوازونه کوي. په خیبر پختونخوا کې دا لومبه پیښه نه ده چې مخې ته راغلې ده. تیر کال هم په کوزه خیبر پختونخوا ډی آی خان ضلع کې یو 14 کلنه ماشومه په ټول کلی کې بې عزته کړې شوې وه او بغیر د جامو په کلی کې ګرځولې شوې وه. د قانون ماهرین وایي که څه هم په دغه هلک باندې د جنسي حملې کولو تور دی خو باید چې دې قانون ته حواله کړې شوې وي.
په پاکستان کې د نوي حکومت د راتلو نه وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم په خپل لومبه وینا کې ویلي وو چې د ملک دننه خلکو ته د عدالتونو نه انصاف نه میلاويږي او د ماهرینو وینا دا چې هم دغه وجه ده خلک قانون په خپل لاسو کې اخلي چې ترینه د حکومت واک کمزوري کیږي. په خیبر پښتونخوا مردان ضلع کې د دې نه وړاندې هم د جنسي تیرو ګڼ شمېر واقعات شوي دي چې پکې یو کس ته سزا هم ورکړې شوې ده. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا. د افغانستان د قومي سلامتیا مشاور حنیف حنیف اتمر د خپل څوکۍ څخه استعفا ورکړې ده او د غشانت د غیپ ځای الحمدلله محب چې په امریکا کې د افغانستان سفیر وو دغه څوکۍ هغه ته ورکړې شوې ده. د ډیور ډی خبریال حکمل روان سره واری بیا موږ رابطه کړې ده ورته ارکلی کوو. حکمل روان صاحب ستړي مشي مننه د وخت را کولو. حکمل روان صاحب کده دغه تفصیل زمونږ اوریدونکو ته ورکړي چې په کوم وجوهاتو صدر دغه فیصله وکړه.
دا چې ویل شوی دی چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر خپل استعفا کړې ده. دغه استعفا په داسې وخت راځي چې ټول ټاکنې او د افغانستان په حالاتو باندې څارنه چې په ویل شوی دی. حنیف اتمر خپله په استعفا لیک کې داسې لیکلی دي چې د افغانستان راتلونکي ټاکنې او په وروستیو کې د تشدد پیښې او بعضې نور عملونه دي چې د ولسمشر اشرف غني سره په اختلافاتو باندې چې دوی خپل استعفا لیک کې لیکلي دي چې په هغه خبرو باندې زه ولسمشر سره تفاهم ته نه یو رسېدلی. نو د دې عمله د ولسمشر اشرف غني ته خپل استعفا لیک استولی دی. ولسمشرۍ منی هم بعضو چارواکو منلی چې د حنیف اتمر استعفا لیک ولسمشرۍ منی ته رسېدلی او ولسمشر تر اوسه پورې په دغې باندې کار هم کړی دی. د ملي امنیت شورا سلاکار پر ځای په امریکا کې محب الله چې اوس په امریکا کې د افغانستان سفیر دی د ویل شوي دي چې د حنیف اتمر پر ځای محب الله ټاکل شوی دی. ولسمشرۍ مړی تر اوسه پورې په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي او د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه سره چې زموږ خبرې وشوې هغې هم تایید کړې ده چې حنیف اتمر خپله استعفا رئیس جمهور ته وړاندې کړې ده. خو د په دې اړه نه ولسمشرۍ مړی او نه هم د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه زیات جزئیات ورکړي دي. بله مومن صاحب.
بله حکمل روان صاحب، دا وخت د افغان طالبانو سره د امریکا د خبرو اترو د پیل کېدو هم راپورونه دي او داسې ویل کېږي چې په خطر کې نږدې کې چې کوم غونډه شوې وه په هغې کې هم پرمختګ شوی دی. د دغې سره یا په ملک کې تاسو چې څنګه خبره وکړله چې د تشدد په پیښو کې اضافه راغلې ده، په دغې نور داسې کوم تفصیل په میډیا باندې یا د ځایي چې کوم چارواکي دي د هغوی لخوا داسې کوم څه ویل شوي دي چې ګنې د دغې سره کوم اړه لري؟
وګورئ چې داسې رپورټونه هم ترلاسه شوي دي چې ولسمشر اشرف غني د افغانستان کې د بعضو لوړ پوړو چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې دوی د ولسمشرۍ مړۍ ته خپل استعفا لیکونه واستوي یا خپلو دندو ته د استعفا ورکړي. له هغې جملې نه حنیف اتمر د افغانستان دفاع وزیر او د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک او د ملي امنیت شورا مشر معصوم ستنگزي نمونه یاد شوي دي چې ولسمشر اشرف غني له دوی نه غوښتنه کړې چې ولسمشرۍ مړۍ ته دې خپل استعفا لیکونه واستوي او دوی دې استعفا وکړي. د طالبانو په خبره په طالبانو سره خبرې هم افغان حکومت او هم د په قطر کې د امریکا لوړ پوړو چارواکو لیده کته چې تر سره کړي دي. دا خبرې په افغانستان کې هم بیخي زیاتې هم د سیاسي کارشناسو هم د عام خلکو له لورې کېږي. عام خلک اوس دې ته هم ډېر نظر کوي چې ولې افغانان چې تر دومره سولې ته نږدې شوي دي لوړ پوړو چارواکو نه غوښتنې په داسې حالاتو کې څنګه کېږي چې ولسمشر لوړ پوړو چارواکو ته ویلي دي چې تاسو خپل استعفا لیکونه ولسمشرۍ مړۍ ته ولېږئ چې تاسو استعفاوې وکړئ. نو په دې حالاتو کې سیاسي کارشناسان او عام ولس هم خپل نظرات اظهار کړي دي چې په داسې حالاتو کې ولسمشر اشرف غني کومو خبرو ته رسیدګي نشي کولای چې د لوړ پوړو چارواکو نه غوښتنې کړي دي چې دوی د استعفا لیکونه واستوي. خو ولسمشرۍ وړاندې ویلي دي چې د دغه لوړ پوړو چارواکو نه د دوی غوښتنه په مقابل دي ده چې په افغانستان کې وروستیو تشدد پیښو کې دغه لوړ پوړي چارواکي نغړی کړي یا ناکام شوي دي. نو ځکه ولسمشرۍ مړۍ د دوی نه د استعفا لیکونو د غوښتنه کړې ده.
ډېره مننه حکمل صاحب ساسي.
کور ودان. مننه.
دا د وایس اف امریکا د خبرونه د قدمونو اوریدونکو سم ابراهیم شنواری د پاکستان تحریک انصاف سره اقبال افریدی چې د باړې څخه د دوی تعلق ته او دوی قومي سملې کې غړي شوې دي. نو د باړې جګړه ځپلي خلکو د ستونزو د مشکلاتو د حل کولو لپاره دوی کوم پلانونه لري؟ په دې غلې د دوی سره مرکه کړې تاسو باندې کو
اصل کې د باړې سب ډیویژن چې کوم د دهشتګردۍ د لاسه کوم نقصان شوی دی، نه علاوه د کرپشن د دو نمبرې د لاسه باړه تباه شوې ده. او مخکې مینهګانو چې په باړه کې کوم ترقیاتي کارونه وو هغه یې نه په میرډ باندې کړي دي، او نه هغه خلکو ته رسولي دي چې کوم حقدار وو. هغوی چیکونه میشتي دي په ګراوند باندې چې کوم دغه سکیم هم نه دی شوی. نو لهذا زموږ د ټول نه ړومبی سټیپ دا دی چې موږ د احتساب کوم اعلان شوی دی. موږ انشاءالله ولزیز په باړه کې احتساب شروع کوو. دوهمه خبره دا ده چې د دې علاقې چې کوم ریهبیلیټیشن دی که هغه په وابده کې دی او که هغه د کورونو چې په کوم ځای کې فنډونه ریلیز شوي دي انشاءالله ولزیز هغه به موږ انشاءالله د عوامو د خواهشاتو مطابق په هغو ځایونو باندې لګوو چې په کومو کې ضرورت دی. دریمه خبره دا ده چې دا کورونه کوم مسمار شوي دي یا کوم خل شهیدان شوي دي یا د چا سروې نه ده شوی. موږ به په ترجیح بنیادونو باندې دې خلکو ته د یو خو مالی پیکیج او دوم د کورونو معاوضه او د شهدا ورکو چې دا مالی تور باندې اسوده او خوشحال شي چې دوی خپل کورونه هم جوړ کړي او دوی خپل کاروبار هم سٹارټ کړي. او ان شاء الله د بجلی د نورې حکومت اتلس ادارې دي د هیډ آف ډپارټمنټ سره زموږ ملاقاتونه به ان شاء الله د گورنر د جوړېدو نه پس شروع کړي. او موږ ان شاء الله هغه مقصد لپاره پکې ځان رسو چې کوم د دوی ریکوایرمنټ وي چې هغه هم پوره شي او چې کوم د عوامو ضرورتونه دي چې دا ادارې هم ریزلټ ورکړي. نه کرپشن منو نه غیر حاضري منو. په هر ځای کې موږ ان شاء الله ولزیز کمیټې جوړ کړې لوکل کمیونټي بیسس باندې چې هغه به په هیلت کې وي په ایجوکیشن کې به وي او د روزانه په بنیاد باندې به د هر ادارې په دې کې چې کوم دی کنه حاضري کېږي هلته به تګ وي او چې کوم دی کې د عملې کمزوري وي هغه هم چې کوم دی د هغې خلاف اکشن واخلو چې په کوم دی کې د ادارو له د فنډونو ضرورت وي هغه به موږ انشاءالله ولزیز دي لورکوم. زموږ ټوټلي مقصد دا دی چې موږ قبایلو له ریلیف ورکوو د مشکلاتو نه وباسو تعلیم یافته او راسوده قومې جوړ کړو چې دا چې کوم دی خپله زندگی په خوشحالۍ سره تیره کړي.
اقبال افریدی صاحب د پیرل په مرکز کې او په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومتونه راغلي او داسې امیدونه راوچت شوې دي چې د قبایلي سیمو د خیبر پختونخوا سره انضمام د عمل یا پروژه چې دا به نور هم تیز شي. خو په خیبر کې چې تاسو سره کوم بل ملګری دی ایم این ای د تحریک انصاف هغه دا یې چې موږ په اصلاحاتو کې اصلاح کړو، نو څه پلان لري دغه انضمام دغه پلان مخکې بوتلو؟
آئین پاکستان ایکسچینج کے دو چکم مطالبہ و قبائلی خلق اللہ عدلیہ و انتظامیہ و مکین جدا جدا اسے اور درتا نہ دے ایف سی آر خاتمہ ان شاء اللہ پاغی مقیم اور دا بڈیر زر کی گی نہ پہ اسلام کی چرتا دوام عقل چلے گی دا نقل دے او نه چې کوم دی آئین پاکستان کی دا چلے گی چی یا دا افغانستان آئین موږ دلتا راوڑو یا دا بل ملک دا به آئین پاکستان ایکسچینج کی په اصل شکل کې او په دې کې چې کوم انتخابي نارې وي او زموږ د علاقې کوم مخکینی کوم صورتحال و د مراتی یافته خلکو او د عام خلکو د هغې دپاره به واقعي چې نارې لګېدلي وي تکرونه به شوي وي او د عمران خان سوچ او فکر او ویژن دا دی چې قبایلو له به آئین پاکستان ورکو چې په کوم ځای کې دهشتګردي وه نو هغه د آئین پاکستان د نه رسایي د وجې وه. په کومو علاقو کې چې خلک بې تعلیمه پاتې شوي دي هغې وجه ایف سی آر وه. چې په کومو علاقو کې خلک سره ظلم شوي دي مرګونه شوي دي نو هغلته چې کوم دی کنه عملداري ختم وه او دلته ظلم و د جبر نظام و. نو لهذا موږ دا ټول بنیادي طور باندې په خپلو سترګو کتلي دي او موږ په خپل ځان باندې دا ظلم او جبر کتلی دي. نو لهذا موږ دا ظلم مزید به انشاءالله په قبایلي علاقو کې نه پرېږدو او دوی لکه په صحیح شکل کې اصلاحات ورکوو.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ یو ساعته خبری خپرونه چې د واشنگتن ډی سي استودیو نه تاسو ولیده او وګوي ورته ډیره مننه کوم چې موږ سره ملګری وي. راتلونکي خبرونه اوریدل مه هیروي. وکیل خان به تاسو ته د های فایو پروګرام چې دی هغه باندې کوي. د دې پروګرام وړاندې کوونکی وګمه جالوان
او زاشفاق مومن
اخلو تاسو نه اجازه. د لا پامان